مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکیم د 12 بجو په دې خبری غړې کې مو هرکلی کوم. له 12 څخه تر 2 بجې پورې به تاسو سیمه ییز رپورټونه اورئ. همداراز نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو. د خوښو سیمو څخه تاسو رپورټونه دراورو. یوه نیمه مرکه هم تاسو ته په دې غړې کې خبرو. خاول به منوشا تاسو ته خبرونه وایي.
د خبرونو سرټکی: تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګ درې مشکوک وسلوال وجلې دي. د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي. او د اسلامي دولت د وسلوالو نه رمادي خار د آزادولو لپاره شیعه ملیشه د دې خار نږدې پوځي مرکز ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل: پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لک تر لګا درې مشکوک وسلوال وجلې دي. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګام شال ریډیو ته ویلي دغه برید د تخیل زوی نری سیمه کې شوی چې پکې د وسلوالو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. د چارواکو په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې وجل شوی مشکوک وسلوال زایدي یو که بهرني. د برید کې د وجل شوو کسانو په اړه رسنیو کې بیلابیل شمیرې مخې ته راغلي، خو تر دې دمه یوازې دریو کسانو د وجل کېدو تصدیق شوی دی. د یادونې وړ ده چې د تیر خالي په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وجل شوي وو. دا راز په روان کال کې په پاکستان کې تر دې دمه شپږ ډرون بریدونه شوي دي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره لیده کاته وکړل. چودري نثار علي خان په گورنر هاوس کې د سفورا ګوټ د پیخې په اړه خبریالانو ته وویل:
پدې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمہ داران زمنګ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مونږ نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم مونږ اصلي ملزمانو ته رسیدلی یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوې دي هغه ډېرې مثبتې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفورا ګوټ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د اسماعیلي فرقې د سلویښتو نه زیات کسان په ډزو وجلي او یو شمېر نور یې زخمي کړي وو. د سواد د مرکزی خار بنګورې پتا چوکې نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلی دی. د پیښه کې یو لاروی هم جوبل شوی دی. د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسلوال برید وشه چې په یاد چوکې خپل ذمواري ترسره کوله. د چارواکو په وینا د پیښې نه پس په دې سیمه کې پولیسو د لټون عملیات شروع کړي دي. د یادونې وړ ده چې په سواد کې وخت په وخت هدفي وجنې کېږي او ذمواري یې زیاتره وسلوال طالبان په غاړه اخلي، خو تر دې دمه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق لا پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدي مشال ریډیو ته وویل:
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی، او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي.
د نوموړي په وینا افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به یې د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتی چارواکو تایید کړی دا چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند تروانو چې په لارې په گاډی طالب وسلوالو برید وکړ. په دې سفر کې د ولسوال سره د غزوی او ډرایور هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وجلې دی. د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافی پرون مشال ریډیو ته ویل ولسوال د غزنی نه تیر شوی و او د وبند ولسوالۍ ساحې ته داخل شوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالو د ولقینه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشو په زرګونو جنگیالي د خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلی دی. یاد خار د رواني میاشتې په 18 نیټه وسلوالو قبضه کړی وو. د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وړاندې رمادي کې د شیا ملیشا پر ځای کولو کې په زړه نازلو وو، ځکه چې په دې خار کې د سنیانو اکثریت دی. د المبار صوبې د شورا مشر ویلي شیا ملیشا د دې خار نه خواوشا 40 کیلومتر لري پرته ده او د حکم په انتظار ده. خو د اسلامي دولت وسلوال ډلې یو بیان او ځینې شاهدین وایي چې وسلوال هم په زغره بندګاډو کې د هبانیا پوځي مرکز په لور د رمادي خار بهرنو سیمو ته وړاندې شوې دي. یوکرین وایي هغه دوه مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګرۍ تورن کړي چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلو بیلتون پالو تر څنګه د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي. پرون په کیف کې د یوکرین د امنیتی ادارې مشر خبريالانو ته ویل دغه دواړه کسان به د ترهګر جرمونو او د ترهګریز فعالیتونو ترسره کولو د تورونو سره مخامخ کیږي. یوکرین او غربي نړۍ پر ستور لګوي چې د یوکرین د مشرقي برخې په شخړه کې ښکېلو بیلتون پالو ته وسلې تربیت او پوځیان وراستوي، خو روس دا تورونه ردوي. او وروسته خبر دا چې پاکستان کې د شپږو کلونو د وقفې نه پس د زیمبابوې نړیواله کرکټ لوبډله بیګا لاهور ته رسیدلې ده، چې په سختو امنیتي ګامونو کې یې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف هرکلی کړی دی. یاد لوبډله به دوه هفتې په پاکستان کې د دې هیواد د لوبډلې سره بیلابیل میچونه کوي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون د وینا تر مخه دې سره به نورې نړیوالې ډلې هم د هیواد ته راتلل شروع شي. د یادونې وړ ده چې شپږ کاله وړاندې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډله وسلوال برید نه پس نړیوال کرکټ لوبډلې د هیواد تر اتلل بند شوي وو. دا اتر دی دمه د مشال خبرونه. اوس درته زموږ خبریاله رابع اکرم خان د کرنسیو بایو موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ 50 پیسې، یو یورو په 1.09 روپۍ 10 پیسې او په 1.09 روپۍ 50 پیسې، یو ریال په 20 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپۍ 95 پیسې او په 28 روپۍ 80 پیسې، او یو افغانۍ په 1 روپۍ 78 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبې په ورځ په پېښور او کوټه کې وریځې وي او بنو کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 او کم نه کم 23، بنو کې 28 او 21 او په کوټه کې 22 او 24 وي.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه لږ مخکې له منور شاو اوریدل او د موسم حال مو زموږ له همکارې رابعه اکرم خان څخه اوریدل. په دې غړي کې به د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. په شمالي وزیرستان کې یو بل ډرون برید شوی دی. افغان چارواکي وایي د پاکستان جاسوسي ادارې سره شوی تفاهم لیکي د ټریننګ یا روزنې خبره نشته، بلکې د ترهګرو د ځپل لپاره به یو بل سره معلومات شریکیږي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي، دغه مسله واقعیت نه لري.
د قبایلي سیمو مشرانو یو ځل بیا د اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه کړې ده.
موږ باندې کوم نظام دی، کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامی، دا ډېر ښکلی نظامی، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نشي کېدی؟
د مومندو زده کوونکي د تعلیم له خراب معیار شکایت لري.
کلاسونه شروع شو، کتابونه لاندې راغلي او په یو باندې باندې 2-3 سالور کسان کینو، بس کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو.
د دې درڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې، لومبي رپورټ ته به ورشو. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. د چارواکو خبره په د تخیلو کې شوې، دا حمله د روان کال شپږم ورته برید دی چې قبایلی سیمو کې کیږي. یاد دې وي چې ډرون بریدونه له څو کلونو راهیسې روان دي چې پکې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځینې مشران او لوړ پوړي چارواکي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ ضرب عذب پوځي عملیات هم جاری دي. په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلي شوي چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکي وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د داخل زوی نرای سیمه کې شوي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړو او وی ویل بے پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو په ټنځای په نخه کړي او درې مشکوک وسلوالې وژلې دي. چارواکي وایي دا معلومانه ده چې وژل شوی وسلوال مقامی دي او که بهراني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا خایي خو د مشال ریډیو زرایو د وژل شوو شمیره درې خودلې. د چارواکو په وینا د نوړاندې د تیرې شنبه په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نخه کړي وو چې د دوی په وینا دوه غیر ملکی او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د سیډونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایزې سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي د تیر کال د جون له میاشتې راهیسې چې ضرب عذب عملیات پیل شوي دي تر اوسه پورې دوی د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 10,000 کاروایانې کړي چې پکې خواوشه 14,000 مشکوک کسان نیولي دي. نوموړي دا خبرې پرون کراچۍ کې وکړه. وی ویل چې سره له دې چې تېره هفته دغلته له 30 زیاتو اسماعیلیه شیعو تر وژنې وروسته د سیند صوبې پر وزیر اعلی سید قایم علي شاه په خپل کار کې د غفلت له امله ډېر تنقید شوی، خو د وزیر اعلی په کارکردګۍ دی خفه نه دی. چودری نثار زیاته کړه چې د دغه پیښې سره د تړاو په تور ګڼ شمیر کسان نیول شوي چې دا مهال ترې تحقیقات روان دي. نور تفصیل به ظفر کریمی درته ووایي.
د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان ویلی د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ترسره شوې حملې ذمہ دار د دوی په نظر کې دي او په دې لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو د مثبت اړخ څخه پلټنې شروع کړې دي. چودری نثار د دغې حملې په شپږمه ورځ پرون کراچۍ ته راغلی وو. نوموړي په دې موقع د رینجرز واک د سرتیرو له مشر د سیند صوبې لالا وزیر گورنر او له نورو لوړپوړو چارواکو سره بیلابیلې غونډې لرلې. په گورنر هاوس کراچۍ چې کې د یوې غونډې وروستو تېر ماښام خبري غونډې ته چودری نثار وویل پر اسماعیلیانو د ترسره شوي برید څو اړخونه دي او دوی له دې ټولو اړخونو د دې کیس پلټنې کوي. په دې پلټنو کې چې تر اوسه کوم پرمختګ شوی تاسو ته به ووایم چې د پیښې ذمه داران زموږ په فوکس کې راغلي دي. ځینې کسان مو نیولي هم دي، خو دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې ووایم موږ اصلي ملزمانو ته رسیدلي یو. تر اوسه چې کومې پلټنې شوي دي هغه ډېرې مثبتې دي. نوموړي وویل تحقیقاتي ادارې په دې برخه کې کار کوي او که دوی ته وخت ورکړل شي نو هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي هغه به معلوم شي. نوموړي وویل د ګل په ورځ په ترسره شوو غونډو کې یو شمیر اهمې فیصلې شوي او د کراچۍ اپریشن به جاری وي. هغه وویل د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د اپریشنونو له وجې امنیتي حالات تر ډیره بریده ښه شوي دي.
دی
وایي که د کراچۍ حالات دي یا د بلوچستان او په تیره یا د کوټه حالات او یا هم د ټول ملک صورتحال دی. په دې کې خواله راغله دي هغه عناصر چې په دې بدمنیو کې لاس لري، ځینې وجل شوي، ځینې تښتیدلي او ځینې لا هم زمنګ په کلیو او خارونو کې پټ دي. خو د دوی په خلاف په هر ځای کې عملیات هم روان دي. چودری نثار وویل د ترهګرۍ په خلاف جاری جنگ اوږد جنگ دی. دا جنگ د تیرو 14 کلونو راهیسې روان دی، خو د دوی حکومت د ترهګرۍ د ختمولو صحیح لاج شروع کړی دی. داسې کوششونه د دې نه مخکې کوم حکومت نه دي کړی. چودری نثار وایي دا څه آسان جنگ نه دی او نه دا څه د کرکټ شل اوریزه یا 50 اوریزه مقابله ده. پاکستان د تیرو 14 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ اخکار دی. د دې نه مخکې حکومتونو دې لور ته جو ان د ور کړی. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه، تیر کال د جون د میاشتې راهسي امنیتی ادارو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نږدې 10,000 اپریشنونه کړی چې په ترڅ کې یې لشپک 1,500 څخه زیات مشکوک کسان نیول شوي دي. د هغه په وینا په نیول شوو کسانو کې ځینې ممکنه ترهګر هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو رتی رشو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
هر اطرح گری بدرنگ زکر چی داغا مین لجون دا سرنست داغا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چی کم دی ختمی گی دا دا سولی آواز دی عدم تشدد آواز دی
مگا خوین دیو میندی نور نگواری چی مردو بیگنا زامنو تابوتون تاید کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دی خبری دی چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدلی شئ. د 2008 او 2009 کلونو ترمن د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت او د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI ترمن شوی تفاهم لیک په شان دوه خواوې وبله دغه سم موافقه کړې ده. افغان چارواکي وایي د مطبوعاتو هغه رپورټونه غلط دي چې پکې ویل شوی ISI به د افغان جاسوسي ادارې کارکونکو ته ټریننګ یا روزنه ورکړي. چارواکي وایي د تفاهم لیک کې یوازې د ضرورت په وخت د جاسوسي معلوماتو شریکول شامل دي. پړی د اجمل تورمان رپورټر.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګه د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI سره د افغانستان د ملي امنیت ریاست لاتلیک شوی تفاهم لیک انتقادوي او اړوند چارواکي په دې برخه کې وضاحت ته غواړي، د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه تفاهم لیک کې د اندېښنې وړ کومه خبره نشته. د افغان ولس مشر ویان اجمل عابدی د دوشنبې په ورځ ازادۍ رادیو سره په دې اړه په یوې ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه تفاهم لیک تر ډیره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف د اطلاعاتو شریکول دي.
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره په دوه شو چې ګویا روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده. په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي چې څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي، او څنګه دواړه ادارې کوای شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
خو د افغانستان ولسی جرګوي په دې اړه اړوند امنیتي مسولین باید ولسی جرګې ته ځواب ووایي. دغه موضوع د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو له توندو غبرګونونو سره مخ شو، او د غونډې مشر لومړی مرستیال عبدالظاهر قدیر د کورنی امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې په دې اړه اړوند امنیتي مسولین ګډې غونډې ته استجواب کړي.
د نړیوالو چارو کمیسون، د داخلي امنیت کمیسون او د دفاعي چارو کمیسون دی د وضاحت په خاطر د دې تړون د امضا، د اهدافو د بیان او وضاحت په خاطر مربوطه امنیتي مسؤلین مشترک غونډه ته استجواب کړي او په اخر کې دی خپل رسمي گزارش کالار ته وړاندې کړي.
د راپورونو لمخې دغه سند کابل ته د پاکستان د پخواني جمهور رئیس آصف علي زرداري تر سفر دوه ورځې مخکې کابل ته د نوموړي سازمان د رئیس رضوان اختر د سفر پر مهال لاسلیک شوی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیر هر څه ته
زوښته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکایي په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره اوسیدونکي او مشران غواړي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دلته هم جمهوري عدالتي او قانوني نظام راشي، خو د دوی په خبره ځینې مشران او حکومتي چارواکي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دغه نظام بدلیدل نه غواړي. ځینې څېړونکي بیا وایي چې بعضې قوتونه تر هغو په قبایلي سیمو کې موجوده نظام ساتل غواړي تر څو چې دوی ته په افغانستان کې د لاسوهنې ضرورت وي. په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځوړلو لړکی خنډونه څه دي او د قبایلي سیمو د خلکو لپاره چې کوم قانون موجود دی دا که په نور پاکستان کې نشته نو ولې په قبایلي سیمو کې نافذ شوی دی؟ په اړه یې د اسرار المومن رپورټ اور.
دا آوازونه د هغه مظاهرې دي چې د مای په 18مه د قبایلي سیمو سیاستوالو مشرانو په خبر ایجنسۍ کې د اف سی آر قانون خلاف کړې وه. د مظاهرې یو مشر او د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلۍ په خواني غړي خونزاده چټان نن مشال لوته ویل چې ځینې مقتدر قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې نافذ اف سی آر قانون ختم شي او هغه سي نظام راشي لکه څنګه چې د هیواد په نورو برخو کې دي.
موږ باندې کوم نظام دی کوم ته چې اف سی آر وایي که دا بهترین نظامي دا ډېر ښکلی نظامي، نو دا ښکلی نظام زموږ د 1 کروڑ یا د 1.2 کروڑ قبایلو دپاره ولې دی؟ دا د ټول ملک دپاره ولې نه شي کېدی؟ او که چېرته دا نظام خراب نظام دی نو بیا دا د صرف په قبایلو باندې زموږ څه قصور څه ګناه دا چې کوم وجه دا کوم وجوهات دي چې دا نظام صرف زموږ دپاره نه ایښودل شوی دی؟ خو کله چې موږ دا مطالبه کړي نو موږ ته دغه جواب میلاویږي چې مقتدر قوتونه وایي چې دا نظام به تاسو لا په حال نه چړي.
بلخوا د قبایلي سیمو پخوانی سکتر محمود شاه وایي دوی په خپل وخت کې هڅه کړې وه چې په قبایلي نظام کې پرله پسې اصلاحات وکړي خو بریالي نه شو. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې په یو ځل نه بلکې پرله پسې نظام بدلېدو ته اړتیا ده.
پولیس اسٹیشن چې موږ ورته امنیتی قوت وایي په فاټا کې دا غیم شروع کړو، دا غي امنیتی چوکو جوړولو کوشش هم کړو او بیا بل گورنر راغی او ټول نظام واپس کړ.
په پیښور کې د ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود وایي کله چې په 19مه پیړۍ کې انګریز سامراج د پښتنو له لاسه تنګ شو نو هغو د خپلو ګټو د پښتنو د کمزوري کولو لپاره پر دوی اف سی آر قانون نافذ کړو. د ده په خبره یاد قانون د پښتنو د کلتور، اسلام او جمهوریت ضد دی. نوموړی وایي د اف سی آر په قانون کې چې کومه خبره ده چې د یو تن په ګناه کې به د هغه ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کیږي نو د دې اجازت هیڅ یو مذهب یا کلتور نه ورکوي. همدارزه خونزاده چټان وای په قبایلی سیمو کې د چباندې یوې صدۍ رئیس نافذ اف سی آر قانون دوی ته لوی تاوان رسولې.
نن که ته وګوري د ټولو نه زیاته دهشتګردي چې کومه ده دا په قبایلو کې ده. نن که تاسو وګورئ په قبایلو کې د جینکو تعلیم 3% دی او د الکانو په تعلیم 11% دی. څومره تبعی سره چې موږ مخامخ یو، څومره چې موږ د نور پاکستان د خلکو نه وروسته پاتې یو، امنګه د دې ټول زموار چې کوم دی دغه اف سی آر نظام غنو.
خود سیمایزو او سیاسي چارو کارپو په سیاپټک وای تر سوچ د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسۍ کې مثبت بدلون نوی راغلی نو تر هغه ځنې قوتونه نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د ملک د نورو برخو په څیر جمهوری عدالتي او قانوني نظام راشي.
څو پوری چې په افغانستان کې لوبي نه بندي هغه پوری خو به دا باندې د قبایلو کې فاټه کې خلک ناشتي او موږ واس نه رسیږي او غي دا کوي او غي هغه کوي سو پوری دا لوبی روانی دی کنه جی چې کومې دا انګریز دی وخت نه چې کومه لوبی دی چې ګریټ ګیم ورته وایي لوی لوبی او وړی لوبی چې دای بس کړی نیوی هغه پوری بودی دغه نظام د ساتیکا کا افغانستان کی خبرې سمایي نو بیا بو فاتا کی خبرې سمې شي.
مشال اډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. د پاکستان پخوانی حکومت قبایلی سیمو ته د سیاسي اکټ د غزولو وروسته په دغه سیمه کې د سیاسي هلو ځلو اجازه ورکړې وه، او دا رنګ په لومړي ځل د سیاسي ګوندونو پر اساس انتخابات ترسره شو. خو د حکومت په وینا د امنیتي ستونزو له وجې په سیمه کې په مکمله توګه سیاسي اصلاحات نشي کولی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
بالکل اوریدونکو تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ دا ټولې خبرونه چې اوس درته نشر کیږي د التم پر ژوندې بڼه اوریدل شي، او دا غزنې ډاونلوډ کولای هم شي په کپ فیسبوک باندې، نو دا غز دلارې هم تاسو زموږ ویب سایت مشال ریډیو ډاٹ کام ته راتللی شي. صرف په فیسبوک کې د مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ او مغزنې خوښه کړئ. د مومندو څخه یو رپورټ درورو. د مومندو د سکولونو یا ښوونځیو و زده کوونکي وایي چې هغه مفت کتابونه چې حکومت یې په زده کوونکو تقسیموي دوی ته نه دي ورکړل شوي. دا شکایت د نهم او لسم ټولګیو یا کلاسونو زده کوونکي کوي. استادان هم وایي چې یوه نیمه میاشت وشوه چې درې او څلور زده کوونکي په یو کتاب راټول وي او په ډېره مشکله سبق وایي. شنواز ترکزی په دې اړه درته نور تفصیل وایي.
په محمود جنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي، چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یوه نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمي او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي، خو که تر هغې ورته کتابونه نشو میلاو نو ممکنه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکاون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکي یاسین خان وای
جی زمنګ چې کوم دی کتابونه نشته دي، او مخکینی کتابونه دلته پراته وغه سره کړل، او څه چې کوم دی هغه نشته دي، او وسو موږ به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي. دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډی سکی کوو.
او صہیب نومې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستې دي، خو هغه هم په کم شمیر کې دي. نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته پنځه پنځه ماشومان راغون شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه والی او کتابونه لاندې راغلي، او په یو باندې باندې دوه درې سالور کسان کینو. بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته دي.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی ذبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړي چې زده کړي متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه داوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو، نو موږ ته کتابونه نشته، موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمرات نشته. نه تعلیم بس دې په راي ناین کلاس سیم کتاب را سره نشته. ناین کې چې ناین کې کتاب نه نو به سټډي به پس کی
هم. دوی وند سکول یو استاد اظہر خان وای
چې اول زمنګ تقریبا چې په 15 جون زمنګ چټین سٹارټ کیږي کنه، د میش نه کم ټیم پدې کې اوس پاتې دي. مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای او شي او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم اس کم مخکې خو ملاو شي، هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویډیولي به خو بوکس ګوري، به خو چې کم نه کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکیری نو به دغه مسله واقع چې دغه مخې ترازی. زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمنګ ټیم په ټیم باندې رابطه کیږي، خو سپلای اغوي تم دی خوانه کیږي کنه، نو اغوي د سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیستریبیوشن د کم سایډ اوکی.
خو د تعلیمي محکمې په وینا چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کومو کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي، او ممکنه ده چې کتابونه ډېر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولېږي او د کتابونو څومره شمېر کم شوی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ډیموکراسي یا د جمهوریت په نامه د دې خبرونه علاوه تاسو له مشال ریډیو نورې غنې اونۍ زی خبرونه هم خبريږي چې تاسو کولی شئ موږ ته په دې اړه خپل تجویزونه او وړاندیزونه راکړئ چې دا خبرونه موږ څنګه ښه کولی شو. 12:30 شوې له منور شاه به د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستانی چارواکی وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال وژلې. د استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دا برید چې د تخیل زوی نری سیمه کې شوی پکې د وسلوالو یو پټنځای په نښه کړی شوی دی. د تیر خالی په ورځ هم د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې ډرون برید شوی و چې پکې د چارواکو په وینا دوه بهرني او درې ځایي وسلوال وژل شوی وو. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وای په کراچۍ کې د اسماعیلیانو په وجنه کې د ککړو کسانو د معلومولو او نیولو په لړ کې امنیتي او استخباراتي ادارو پرمختګ کړی دی. نوموړي پرون د کراچۍ د سفر پر مهال د اعلی حکومتي او امنیتي چارواکو سره د ملاقاتونو نه پس خبريالان ته ویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو له وجې امنیتي حالات ښه شوي دي. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک شوی چې په نتیجه کې به یې دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې یو بل سره معلومات شریکوي. په دې حق له پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته ویل افغان حکومت تمه لري چې د دې ګام په نتیجه کې به یې د هیواد امنیت پر ځای شي. د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي چارواکو تایید کړی دا چې دغه ولایت کې د هلمند د ناوې ولسوال وجل شوی دی. چارواکي وای حاجی عبدالمناف خان پرون د کابل نه هلمند روانو چې په لارې په ګاډي وسلوال برید شوی بو. د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمہواری منلې ده. د عراق رمادي خار د اسلامي دولت د وسلوالو د ولخینه د خلاصولو تیاریانو په لړ کې د شیمالي شاو په زرګونو جنگیالي د دې خار سره نږدې پوځي مرکز ته رسیدلې دي. یوکرین وای هغه دوا مبینه روسی پوځیان به په رسمي ډول په ترهګری تورن کړی چې د یوکرین په مشرقي برخه کې د روس پلاو بیلتون پالو ترڅنګ د جنگیدلو پر مهال نیول شوې دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې له منور شامو د خبرونو لنډیز اورید اوس به هم له اسلام آباد زمونږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټ ټکی وای.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمیدای شي بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو ستوره کې ګډون کړي وو او کچره هند له لوري هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض د غشان ګامونه اخستل شوی وي. نو یقینا چې ور سره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوې. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوها کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د خبرې اترې پیل کړي. مشرق ورسپانې خپل اداریا په فاټا کې د مدرسو پر رجسټریشن لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دینی مدرسو د رجسټریشن خبرې د ایوې مودې راهسې کېږي خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلي سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه یې رجسټریشن نه دی شوی. ورسپانه لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجسټریشن وکړي بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په د نړۍ په مطبوعاتو کې درته د دوه امریکایي ورځپاڼو غټ کې درا ورو نیو ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي یا آی ټی یوې لویې کمپنۍ اگزیټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالر درغلي کړی ده. دې کمپنی د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت په وړاندې امنیتي چیلنجونه ډېر شوي دي، خو امنیتي ځواکونه ډېر کوشش کوي چې خپله خاوره له ترهګرو وساتي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژۍ اگزیکټ کمپنی د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ له لارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالی سرټیفیکیټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورځپاڼې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړې کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅوي. نیو ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یوه ښځه زده کوونکي د نیو فورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیو ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندیدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنیو جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. دې نښتو په خلکو کې ناارامي او دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 1,40,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوشا امنیتي ستونزې جوړې کړي چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
د تاریخ پاڼه
دندره د پښتونخوا صوبې زور نومو بلایسار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دینو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجی.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې هر ورځ نه غنټي او د خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي. د روس رسنۍ یا مطبوعات وایي چې ناټو نه دی غوښتي چې د روس له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو پوځي سامانونو د انتقال تړون نه وکړي او روس هم په دې خوشاله دي. ناټو وایي کولی شي له نورو بیلابیلو لارو څخه افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نامه خپل نوی مشن لپاره پوځي سازو سامان برابر کی. په اړه د اجمل اند رپورټ اور.
د ناتو تړون د روسیې لاري افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدل تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوی ماموریت چې روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دا اصاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کول لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسي د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناتو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي او په دې اړه د روسي صدر اعظم ډیمیټری میډویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسي له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناتو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناتو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره لخپلو مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لوی او مهمه لاره پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
پام کوه جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
مانا اخر ستی مانا
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او پام کوو نيزه تنظیم خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشر شوله او تاسو کولای شئ چې دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې بیا واورئ او که چیرته غواړئ چې د ځان سره یو ساتي نو لا غزه ډاونلوډ کولای هم شي. اوس د ننګرهار تاسو یو ریپورت لرو. په ننګرهار کې د جلال آباد او تورخم ترمنځ د غزیدلی سړک د دویم لاین کار یو ځل بیا شروع شوی دی. پرون پاکستانی چارواکو او افغان چارواکو د دې سړک پرانیست وکړه. پاکستان د دې کار لپاره پیسې ورکوي او ویلي دي چې دا ځل به دا سړک د تیر په شان ته بیا نه پاتې کیږي او کوشش به کوي چې په یو کال کې یې پوره کړي. شاه محمود شینواری به یې نور تفصیل درته وایي.
افغان او پاکستانی چارواکو یو وار بیا د جلال آباد تورخم سړک د دویم لاین کار پرانیسته وکړه. په دې پرانیست غونډه کې له پاکستان نه درغلی پلاوی مشر میجر افضل رسنیو ته وویل چې دا ځلې په عملی ډول د دې سړک د جوړیدو پرانیسته وکړه چې په کال دننه کې به یې چارې بشپړې شي.
آج اس کا دوباره آغاز ہو رہا ہے.
نن د دې سړک کار د دویم ځل لپاره شروع کیږي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې راتلونکو لس 12 میاشتو کې به د دې سړک کار بشپړ شي. کله چې د پاکستان لوی دریسیز رایل شریف تیره اونۍ کابل ته راغلی و له هغه طرفه ماته هدایت وشو چې پر دې سړک ژر تر ژره کار شروع او مکمل کړي. بلخوا د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي او زیاته کړه چې خپل امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د سړک د کارکونکو امنیت خوندي کړي.
ټول امنیتي ارګانونه دلته حاضر دي. دوی به د امنیت په برخه کې شل همکاري کوي. په مجموع کې موږ ان شاء الله په دې برخه کې لارې کې هیڅ مشکل نه لرو.
د ټولګټو وزارت ساختماني چارو مرستیال نورګل منګل په یاده سیمه کې رسنیو ته وویل چې دا مهمه ترانزیتي لاره ده. خو د دې ترڅنګ دوی په پام کې لري چې د تورخم له لارې تر کراچۍ بندر پورې د ریل ګاډي پټلې هم تیر کړی.
موږ غواړو چې په آینده کې د ریل ګاډي پټلۍ د پاکستان جلال آباد ته راسي او جلال آباد ته بلاخره کابل ته ولاړ شي او همدارنګه د کراچۍ بندر هم له دغه لار نه وتړي.
نه یوازې د جلال آباد تورخم سړک کار په ټپه ولاړو، د دې ترڅنګ په جلال آباد کې د ګردو شفخانه چې د پاکستان لخوا تعمیراتي چارې پخوا رغول شوې وي اوس د خرابېدو په حال کې ده. دا چې د پاکستان هیواد دې شفخانې د فعالېدو په اړه څه تصمیم لري، په افغانستان کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وویل چې په دې اړه د ننګرهار روغتیایي چارواکو سره خبرې شوې او په نږدې وخت کې به یو شمېر ډاکټران د زده کړې لپاره پاکستان ته واستوي.
تاسو ته پته ده چې بلډینګ پوره شوې ده، هغه کې اکوپمنټ پاکستان اوس پورې ځکه نه ورکړي چې د افغانستان ډاکټرانو او د عملې او ټیم چې پکې تقرر شي نو الله به دا اکوپمنټ پکې ورکو. او پکې تاخیر دی وجه نو شو چې افغانستان طرفه چې کوم خلک تلیو پاکستان ته او د دې ټریننګ کړیو دا غوی تقرری بل چرته وشو نو دیزه د پاره غوی اویلیبل نو.
له دې وړاندې هم پاکستانی لوړپوړو چارواکو د جلال آباد تورخم سړک د جوړېدو او په دې ولایت کې د ګردو شفخانې د فعالېدو پرانستې کړې وي، خو وروسته هیڅ کار پرې ونه شو. دا ځل د ننګرهار ولایتي چارواکي ډاډمن دي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د دې سړک کار به د یو کال په دننه کې سرته ورسوي. د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کی. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای وای چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د خبر جنسۍ د باړې د بیکور شو خلکو تر کامیابی واپسې وروسته اوس د دغه ځای نور قومونو د لیږلو پر کار اخته دي. کډوال هم وایي غواړي چې زر ته زر خپل کلو ته ستانه شي، خو زیاتوي چې په کار ده هلته سکولونه یا ښوونځي هسپتالونه او لارې ورته جوړې کړل شي. فرهاد شینوار په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم اداره اف ڈی ایم ای او د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د باړې د کاخیلو قوم د کډوالو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده او د رواني میاشتې یعنی د مئی په 13مه او 19مه نیټه به ملک دین خیل، د مئی په 6مه او 21مه به کمر خیل او د مئی په 22مه او 23مه به زخه خیل او د مئی په 25مه به بر کمبر خیل خپل کورونو ته ستنه وی او د باقی پاتې قومونه به د مئی په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه خپل کورونو ته لیږي. دوی وایي چې د قومونو لپاره د باړې کاخیلو په میل ورډ سیمه کې د ستنېدو امدادي مرکز خلاص کړی دی، چرته نه چې د کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي او مالی مرستو لپاره موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د باړې د کډوالو دستنیدو او هلتا د بیا بحالی د کارونو په حق لا مشال ریډیو ثوای
او د دې واپس عمل سره څومره هم سہولیات د هغه علاقہ کې موجوده دغه بحالی کار هم د گورنر خیبر پختونخوا سپیشل ریسټوریشن اف سروسز پروگرام لاندې شروع کړی شوې دي چې په پیله مرحله کې مونږه سکولونه، هسپتالونه، بجلی او بو نظام په هغه کم اس کم سروس ډیلیوري د لپاره مونږه بحال کړ او سره دینه بعد به تد تعمیر نو د دوباره د سکولونو د هسپتالونو بر چکم وران شوې دي دغه جوړولو یو باقاعدہ پروگرام هم شروع کیږي اور سره دلته وران چکم کورونا دی دخل کو د اگے سروے ان شاء الله د 20 مہینہ مخکے په یو کمیټه صورت کې هغه هم شروع کیږي.
او د باړې سیمه او مشر سہیل احمد پردای د ستنې دون پس د باړې د خلکو د وسنی حالت او ستونزو پاړه وای
په لوکو کې مشکلات دی بیا ډیر خلک چکم کورونا له لوړ شي د غټولو اخ پروسس نه تیر شي او غیر رجسٹریشن وشي نو کورونا نشتا کاغشتا ټول ورون شوی نه دی خو چې داخل کو پکې ژوند نه دی کړی نو هغه منداسم د استعمال نه وتلی دی. په لوکا کې نه سکول شته اوس پر ټینټونه خو لګولې دي خو باغو کې ماغه سہولیات چې کم پکې پکور دي اپ کې نشته نو تکلیفات انتهایی زیاتی خو د ټولو باوجود خلک دا برداشت کوي او خوشحال دي او هغه وی چې مونږ یو نوې زندگی سٹارټ شوې دو.
یا د دې وی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیر وګدې مو دی رئیس د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان وو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو
2000 یو سل دیرش 15000 درې سو شپېته 15000 اوه سو شپېته او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو په بنو کې د جنکو د کالج استاد هما ارشاد د هغه سیمې له یو څو ښځو څخه دا چې پر زختو مشکلاتو سربېره یې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس جنکو ته د تعلیم له ورکولو سره هغوی له خپلو حقونو خبروي او د ښځو حقونو لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی نه یوازې استاد ده بلکې د راډیو خبریاله هم ده او په خپلو رپورټونو کې د پښتنو د ټولنې او ولس ستونزې په ډاګه کوي. د هما ارشاد د کار او زیار په اړه د مشال ریډیو خبریال له بنو دا رپورټ راستوله دی چې پامیر ساحل یې درته وایي او دا رپورټ په ویډیوي شکل باندې تاسو په فیسبوک پاڼه باندې د مشال او همدارس په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم کتلی شئ.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړي. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته ولاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
گریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کم بابا ته چې ویل به اختره پیسې نه وي. اکسن ټایم شي 1200 روپۍ ایډمیشن وو، بیا آخري ورځ باندې مو ټیچر نه قرض واخیستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پوه کړو. هغه نه بعد مې ایف ایس سی وکړل، بی ایس سی مې وکړل او ماسټر مې میتھمیټکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وه چې لوړې زده کړې ترلاسه کړي، که نه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان نروتلې او مو تعلیم کړه، هغه چې تعلیم بد خبره ګڼه نه شله، فاینانشیل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده، خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګې دي.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج از لیکچرر چار کړی دو، کالج سے سی چار کوم، میډیا سے چار کړی دو، بنش سے مر این جی او دی مو چار پښې کړی دو، تقریبا 6 سال مو این جی او شي ایکسپیرینس دا. بنش این جی او شي چار نه کوله، شته خو این جی او شي چار کوله، هغه بالکل دا کفر فتوا په لګې دا، چې دا کافر دو سره مړی نه شي پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه، جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه، چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کاو لګي او ایسیا زچار کاو.
هما ارشاد وایي د خپل استادۍ لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي پر رادیو کې د خبريالې په توګه ځکه کار کوي چې اړتیا یې ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په مخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېری نه نشته، سمرا خسوئے بجری اگه کرینا سمرا خسو دی، سمرا صحت مسئلے دی ہوتا اس ایک سوچ چا نشی کوا بیا شسے تڑے دی یوتے مسئلے دی در خلق بندے در سے دے مختلف مسئلے دی چمیش لش کیا ہیلپ کو امشتا دے مرز یوتے دو کای.
ہما ارشاد د خجو د ژوند نور اڑخونه هم چڑلی وای د پختنو پټولنه کدا سی ډیر خج اونجونه دی چ ورته د ووٹ ور کول حق هم نو ور کول کیگی.
دس فیمیل دی چ اغه خپل مرضی بند ووٹ یا نشی کاسٹ کولنه دی ته پچار دو چ بالکل ایزاد پر دے شیخ خپل جابو کی چ زین جیو تا روغ نه موکلی مختلف ویڑ این جی او تر ول زکه چې پتا ول لگے دل چې ګوره پیسې سارا غټلې سارا سارا د خپل ایزاد کردار هر شي سوتلې دي، خپل کلچر خیال اوسوتی او مخ شه روشه فیلډ یو یا بران د برای انسان شي خپل نه ندو.
هما ارشاد زیاتوی چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زختې دعاګانی کوي. د نو موړې پاند خای داد هم هغه دعاګانو اثر وی چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
دا مشال ریډیو دا
The اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د لیکوال او څېړونکي حسن عسکري یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي په پېښور آرمی پبلک سکول تر حملې وروسته د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد د پوځ او حکومت لخوا د پورته کړل شوو ګامونو څخه خاص نتیجې مخته نه دي راغلي او داسې ښکاري چې د کراچۍ پېښو وروسته به هم د ترهګرو مخه ونه نیول شي. البته د دواړو پېښو سره په ولسي حکومت او داخلي امنیتي مسلو کې د پوځ رول زیات شوی دی. د دې مقالې غټې برخې درته اسرار الله مومند وایي.
د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري په خپله یو مقاله کې لیکي په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر غړو د وروستي خونړي برید وروسته د پاکستاني وګړو د خپل هیواد پر ریاستي ادارو اعتماد پاسېدلې او داسې ګڼي چې ګینې امنیتي ادارې او حکومت له سخت دریځو ډلو دوی نشي خوندي کولې. په کراچۍ کې د 13 مې پیښې چې پکې 43 کسان وژل شوي وو او وروستو سمدستی د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکو هلې ځلې پیل کړې او دارنګ په سبا یې کراچۍ کې غونډه وکړه. د پاکستان مهمو حکومتي پوځي او مذهبي مشرانو د یادې پیښې په سختۍ سره غندنه وکړه او داسې تصویر یې وړاندې کړو لکه څنګه چې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو جوړ شوی وو. په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروستو د ترهګرۍ د مخنیوي قومي اکشن پلان جوړ کړل شو چې له مخې یې په یوه روان جمهوري نظام کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شول. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې د 15 میاشتو تیرېدو وروستو د دغه پلان په هغه شلو نکاتو څومره عمل درآمد وشو. پوځ او رینجر ځواک په ځنو ځایونو کې عملیات وکړل، مرکزي او صوبایي حکومتونو ځینې مجرمین ونیول، په ځنو کتابونو بندیز ولګول شو او د یو څو هغو جماعتونو پر ضد یې ګام پورته کړو چې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال یې کاوه. حکومت د مدرسو انتظام د منظمولو لپاره هم اعلانونه وکړل، خو مذهبي مشرتابه د دې هر څه برعکس دریز خپل کړو چې له وجې مرکزي او صوبایي حکومتونه په شا شول او تقریبا د پېښور آرمی پبلک سکول تر پېښې مخکې حالت بیا بحال شو. اوس د وسلوالو او فرقه ییزو ډلو مشران په خلاص مټ خپلې هلې ځلې پر مخ بیایي. په مقاله کې راغلي دي پوځ او رینجر ځواکونو په کراچۍ کې د یو سیاسي ګوند پر ضد عملیات وکړل او په لسګونه کسان یې ونیول او د یاد ګوند د بدنامولو لپاره د سولت میرزا ویډیو هم مخې ته راغله. سولت میرزا په دار وځړول شو او د ویډیو د تاریخ حصہ جوړ شو. په مقاله کې راغلي دي د پاکستان د ولسی حکومت ټوله انرژي له نورو ګوندونو سره په شخړو مصرفيږي او دا رنګ په هیواد دننه ترګري او سخت دریځي ته یې پاملرنه نشته. مسله دا ده چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرتابه د ترګري په مسله ذهني او شنواله نه لري او پر دې نه دی پوها چې د ترګري تر شا څه وجوهات دي. همداراز په فرقیزه وجنه هم د دوی په دریځونو کې فرق دی. دغه راز ځنی بیا په هیواد دننه د بدمنۍ تور په بهرنیو قوتونو لګوي. خو د مقالې کوونکي په خبره چې کله په هیواد دننه مشران له یو بل سره په شخړو بوخت وي نو بهرني قوتونه په اسانه له هغې ګټه پورته کولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. د زیمبابوې د کرکټ ټیم د پاکستان د دورې په اړه درته یو رپورت دروو چې پاکستان کې د شپږو کالو په موده کې هیڅ نړیوال کرکټ ټیم دغلته نه ورغلی. زیمبابوې نن دغلته ورسېدله او دوی به دوه ټی ټوینټي یا شل ورځ میچونه او درې یو ورځني میچونه دغلته کوي. زموږ همکار رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبې حکومت اعلی چارواکو وکړو. د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي. د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې لراځي. دوویل د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي. د کرکټ بحالۍ لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسې کولو هغه حقیقت جوړ شو. هم په دې موقع د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعاتو ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتو نه مطمئن دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي.
امید کوو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې له وجې زموږ ملک په اړه چې کوم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي. د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړي دي. موږ د دوی ډیره مننه کوو. هغوی وی آی پی سہولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به ښه پاتې کیږي.
د ذکر د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ کیدونکو میچونو لپاره د کزاف سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوې دي. سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. واضح دی کال 2009 کې په سریلنکن ټیم د وسلوالو لخوا حملې نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده. د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړې دي. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دوه شل اوریز او درې یو ورځنۍ لوبې کیږي. وړومبۍ شل اوریز میچ به په 2 مې او 2 به په 4 مې وي او د دې نه پس په 6 یو کم 1 او په 1 مې به درې ورځنۍ میچونه کیږي. یاد دی د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیږلو نه انکار کړی و، خو ویلي و چې دې میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي.
دا نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.